د سهار لس بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي مل ملند خبري برخه هم لرو خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وايي بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د خزو حقوقونه باید د دې کاري لومړیتوبونو څخه وي صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سویل شاهین سره وکتل دغه څرګندونې د سفیر په توګه لټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړی دی سویل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلی چې له میرمن اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي ایټالیایي ډیپلوماته اوګلینی چې باندې اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ایټالیا سفیر وټاکل شو ایټالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمېنې دوحې څخه مخته وړي د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ګډو ګټو هیوادونو د ریل ګاډي ترانسپورټ په شورا کې رسمن د څارونکي غړي په توګه ومنل شي د وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د وسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ګډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورټ د شورا په یو اتیاومه غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې جوړ شوی و ګډون کړی و د دې وزارت خبر پاڼې لمخې د دې دوه ورځنۍ غونډې په بهیر کې چې تاشکند د تیر سیشن بیا چهارشنبه پورې زکور وو د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکاري د راجلبول او د ریل پټلۍ او ټکنالوژي د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې وشوې او ښاغلي صاحبزاده په څنډه کې د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان د ریل پټلۍ له مسؤلینو سره په جلا جلا کتنو کې د ریل پټلۍ د ګډو پروژو د عملي کېدو او له دې لارې د سوداګریزو توکو د لیک درا لیک د حجم د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي د ګډو ګټو هیوادونو چې نه غړي لري او درې غړي تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پولې لري د ریلی ترانسپورټ شورا په 1992 کال کې تاسیس شوی او مخې د غړو هیوادونو ترمن د ریلی ترانسپورټ په برخه کې د همکاري او همغږۍ رامنځته کول دي د جرمنی د سولې انکلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سرې میاشتې نه هاتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول د دغو ماشومانو عمرونه له یوه تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمني ته ورسېدل د سولې کلی د جرمني یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1968 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي د مرستندویه مؤسسې په تیرو 15 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمني کې کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د سه جزئیات خبر کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی دی چې دته د ایران سپاه پاسداران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ترامپ د وژلو لارې چارې ولټوي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي متحدو ایالتونو په تیرو دوو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیسټمونو مرسته کړې ده دغو چارواکو ویلي چې د پنټاګون قراردادیان پنټاګون وبخې قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنگي الوتکو او د هوایي مدافع سیسټمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکی لوړ مهارتونو ته اړتیا ده د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمن کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې جګړې په دوام کې ترې کار واخلي د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنۍ هو بنسټ ایښودونکی ایلن ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حاضر وو د اوکرين او جګپوري چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط پرون جمعه د نومبر په 8 مل فرانس پرس خبري اجانس سره خبري کوله تایید کړ چې ایلن ماسک په دې خبرو کې حاضر او میلیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپل سٹارلینک سپوږمکۍ ولاره د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړي زلنسکی له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکرين سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه د اوکرين ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ ویل د اوکرين ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام محضر کې راڅرګند شوی له اوکرين سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده دا مسابقه د 53 اوره لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربی اماراتو په شارجه کې د دې لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله که چیرې افغان لوبغاړي وتوانېږي چې نن هم د بنگلاديش لوبډله ماته کړي نو د دې لړۍ اتله به شي او که بنگلاديش دا مسابقه وګټله نو په درېمه یوه کې به چې د دوشنبه په ورځ د شارجه په همدې لوبغالي کې کیږي ګټونکی معلوم شي د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي او مخله دې چې د ازادي رادیو دونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي اساسي بشري حقوقو او د ازادي ملمته یو راپور راخلو ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړې چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشری برخه کې افغانان سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه ور لمخه شوې ده د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي جزئیات د احمد شریف په راپور کې
روټرز شانس په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېزې وکړي دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویل دي چې سږ کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړی دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست راورسته چې امریکایي پوځان له دغه هیواد وتل دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 21.06 میلیونه ډالر یاده کړی ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت کې شوی وو او زه ګومان کوم چې ترامپ به حلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی جمن کی چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توافقات کی چې هغه شین تر اوسه په عمل شوی نه دی هغه عملی کی او بیا موږ دا مرست نه وازی درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل د متحده ایالاتونو هغه مرستي چې ورلم خېژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي خو ملګری ملتونه لدې عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشۍ په تیره دوره کې د ملګری ملتونو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا نړیوال سازمان د ملګری ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګری ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا یو ان اف پی ای یو بنیادی ملاتړ کون کړي او کچرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندشي په افغانستان باندې به هم بی اغیزی نوي د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې $1 میلیارډ د ملګرو ملتونو د مرکزی ادارې د بودیجې پوروړې ده، او څه باندې $860 میلیارډ د 1600 کو د بودیجې پیسې نه دي ورکړې. د سیګار د نوې خبر شوې راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارډ په بشري او پراختیا برخو لګېدلې دي، 3.5 میلیارډ د افغانستان بچی صندوق ته استول شوي، او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې $9 میلیارډ کېږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر ایستلو او ځای پر ځای کولو لګېدلې دي.
په راپور کې مو د اقتصادي چارو د کارپو از رخش حافظي څرګندونې هم واورېدل. ښاغلي حافظي څخه مو دا پوښتنه هم وکړه چې آیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه به له د افغانستان په وړاندې له هغو مخکینیو بدل وي؟
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله چې ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید هغوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم، ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کوي. مخکې هم دا کار کړی وو او ویلي وو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي، او دا منطقي نه دي او اقتصادیات نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا 4 کاله پر لپسې د موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و، نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دي چې 4 کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پوه از رخش حافظي او په همدې سره د خبري برخه هم پای ته رسیږي. خول ازادي راډیو سره او سي 2 ځانګړي پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ازادي میلمه واوري، د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته وښي.
اساسي او بشري حقوق درمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمو سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایل وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو وساتي. تاسو نه مننه کوم چې ماته مو دا وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرې. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي، او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي، هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي، او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي، او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي، او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې ملم یوقت کبیرنا ولم يرحم صغیرنا فليس منا. څوک د لویانو احترام نکوي او په کوچنیانو باندې شفقت نکوي زمونږ نه دی. زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو تجربه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي هغه ته نمونه ورکوي هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي نو دا زمونږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده، او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید مونږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید د مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کارم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي، او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې د فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زه وایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه هلک ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو، نو زر په قاریږو، زر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل او بد چلند ونه شي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو دا بیا کمیږي. ماشوم چې کله وکلان شي، که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې، په کورنۍ فضا کې، نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 90% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر تکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي، الله دې نه کړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناک توګه باندې منځ ځي 2% پاتې کیږي، 90% وروسته د ټول د منځ ځي. نو هغه ماشومانو سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي، او وهل کیږي، ټکول کیږي، او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبر نه پوهېږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، مورې ای پلاره تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي، د مېلمانه چې راشي دروازې سره کښېنو، د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کښېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزیږي چې مېلمه ته لاس ورکړي، سرمش ورسره وکوي، بس کار یې دغه دی چې دروازه سره ناست وي او د مېلمنو وکوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي، لاسونه ورته ومینځي، اوبه ورته ورواچوي، لاس پاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزیږي، مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار د غلور ډیر کم پاتې کیږي. ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډیره خطرناکه موضوع ده، او ډیره مهمه موضوع ده، او ډیر اړینه موضوع ده. کاشکې زما د اواز کا استادان اور وي، مربیین اور وي، مور پلار اور وي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بیکار دي، هغو ته د کار زمینه د مسئله ده. دغه مسئله هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده.
له وی خونه خو هغه څه دي دوی ته ضرور دي تغذیه په برخه کې دي خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسیږي لبل لوري بد چلند سره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو د غلطه تاسو سوال لري
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان د پاره خو د ما په نظر باندې کې داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لري پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغه هم د آزادۍ او ځنه مورپلاخ متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکړي خپل ماشومان سره بعضې مشکلات شریکوي ادارې غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې خواهشات ولري ماته دغه واخله ماته دغه واخله دا ورته زما سره د پیسې نه شته نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته وایي د شایخص دی ماته نشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د زوی یم زه ولې بل چې اکثره دلته منحرف کیږي نو لومړی خدای کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبی انداز کې د ماشومان ورنه لري پات شي او که چیرته بیا دا قانون لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي مونږ د الله بندگان یو او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي او دغه ستونزې چې دا انشاءالله ختمیږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د مونږه مسؤل کیږي ته به مونږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزي سبب به جوړیږي ماته یادیږي زما مور کونډه وه زه وړوکی ماشوم وم د مونږ کلي کې یوه ښځه وه هغه به د ما مور به ژړل هغه به ورته وایي چې ژړه مه تور به د غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي دا خبر از ډیر ماشوم هم دا خبر به هغه گاونډي به زما کندې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آراموله نو کله کله زما مور سره ټوکی وم دا قدم خپل په ځمکه باندې ورته وایم ورته هم چې دا د تور دی وسغړ شو نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دی هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غنه شو ور سره واقعي نشو او وخت داس قنات ورته ورکړي شي خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ ویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي و چاته ماشوم ته ورته تراش الله سره ورته موټه نیول او صدر ته درکم بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته چې ستا په لاس کې شیش ده ورته چې زما په لاس کې خرما ده وکړه چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دوی چې راشه زه ته درکم نو ته دروغجن نه حسابې دی نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګو یو او هغوی ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري
بله مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوسی ک نن د خپل ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي هغه ته درناوی نه لري هغه ته خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډیر لوړی دی دوی څه ډول په دې پوهاول سي چې دا کار د تاسو مناسب نه ده او د کوچنی ټول حیات تاسو خرابوي
ډیر اړین دی زما خداس نظر دی چې افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چي دی هغه یو پلان ولري برنامه چې تقدیمي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لري دا ډیر لوی کار تاسو کوي چې دا هم په هوای چې د ډیر زیات اړین زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي همداسې سیمینارونه ورکړ شي حتی زما خداس یو نظر دی چې ترته داسې امکان ولري مخکې دین چې کوم منجلې او الک سره وکوي نو هغه ته د مثال په توګه باندې تریننګي پروګرامونه دي دا تریننګ واخلي یو ځوان انجلۍ ده او یو ځوان الک دی دا وي په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغه مسائل نه چې دوی په ذهن کې دي نور څه نشته راتلونکي د دوی نه ګوري متاسفانه دا یو تریننګي پروګرام دوی ته ورکړ شي او د حتی د اولاد تربیه په رابطه باندې ته اما په هوای باندې ورته ورکړ شي دغه نو ورسته به دوی واده وکړي حتی زما خو داس نظر دی چې محکمه ورته اختینکا ورته ورنکړي ترڅو دوی دغه پروګرام نوې خسته داس د جهاتونو سره هماهنګي وشي ډیر زیات اړینی بولم چې خپل هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري نن سبا الحمدلله چې معلومات شته انټرنیټ کې هر شی شته او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوي د خپل علمی او د فرهنګي لوري ته نو صرف ټول کارونه د سي قسم روان کړی چې بس توکلی بس روان یو او دغه قرباني همدغه بیا ماشومان دي د عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی ډیر زیات اړین دی چې موږ تاسو باندې ټول په دې مسولیت لرو حق دې موږ تاسو باندې کار وکړو
بله، اما په هوای خو تاسو په اړین توپ باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما په هوای ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کمدسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی زما جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ورنکړي او هغوی درسي دي پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کومه وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کېږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. زما خدس نظر چې د اولاد سالمه روزنه د یو قسم اجباري شي په دې غوانه حقیقتا پر رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونشي نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي. متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي، دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدای چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویل یاشته چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارهګي ده. د خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر ده. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې ده ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې. البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم. الله موږ تاسو ته رزق راکوي، نسات کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر د نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر د نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبیب یم، د هر چا علاج زده کوم او هغه سره زه فکر کوم جوړ یم که نه جوړ یم، ورسره خو دا زما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې به علم وي، جاهل وي او به فرهنګ هم داسې پاتې کیږي، دغه نه یو وخت کې بدماش جوړیږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړیږي. هغه خپل ځان ته په خطر کې دی او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړیږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت دی چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې، او کشران په ډېره مینه باندې مشران نه د ټول شی واخلي، او مشران په ډېره مینه باندې تکرار نه وایم خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي، چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي، دغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي، نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار لپاره او د هغوی د کورنۍ د مشران لپاره، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي؟ دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو وساتي. مهرباني.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرځای کې چې است علم او مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.